موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانه، ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانه، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بې تابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه، سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کېږه مه.
فرزانی د دروغو تسلی مه راکوه. په دې ځای کې ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو له خیره سره. پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکی مې راټول کړه. ویش خدایه، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري دا سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري. که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، مونږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي. هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شئ لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه، هله.
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایي؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب، استاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زمونږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هیر شوی و. د مرګي د هیر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، که نه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا د لیګو په وړیو په چرګو په هګیو په مادو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو راشه سودا واخلی الای
اوه دا غونچه ګلا کام لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه والا
اوهو دا احمد خان او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي احمد خان سلامونه
وعلیکم سلام خیالی ګل څنګه ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي ته خو هان د هوا عکسونه او فلمونه م اخلي
احمد خان ولې ځوروې ګوره لاسونه تش تور دي نه موبایل لري او نه هم کمره
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم کمره به چیرته پټه کړې وي دی ډېر وران دی
غلی شه اصل خپل ځان غږیږي خیالی ګله وروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور نښه دي
وبخې ورېندارې احمد خان لږ ورخطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه وي راغلی
له لرې مې غونچه ګل اکا ولیدې ځکه راتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوی دی ای
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني دې وخورو وګوره زرنج اخیستی دی
یا الله ته مې پرده وکړې د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي خدای مو راوله راځئ راځئ ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست والکه خیالی ته ونیسه هغه څوک دي عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه وایم بالکل سمه ده
غونچه ګل اکه نوی کاروبار د خدای درته بختور که احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندی اوسې وراندارې او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادول درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړې
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم
ته اوس دلته پسې ګوره د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي معرخانه کې نشته
رښتیا الله دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالی ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي
غونچه ګل اکا خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوو
کاکا زخمی یې بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای خو ویلې چې بیا یې
و خیالی یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې خو دغسې وایه که نه بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالی ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي او بهل دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالی ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تا نو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمان ه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي ه
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
خلی ته سمه ښځه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیارو هم نه بدلومه ځان خبر کړه
ټوکې مې درسره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبریږم استاده، خیالی ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لویږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهیږم چې له ځان سره د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګس دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو پرې څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والکه خیالي، هغه شاغه نه دی.
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
احتیاط یې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم؟ وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاد فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګله وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها، لکه چې خیالی ګل هم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمرمینم یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، اوس زموږ د ناروغ هم وخورئ. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زموږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نامې خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بالکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې.
او رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغه وخانده لږ.
غلی شه والکه، موږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خادي پېژنه که نه؟
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت ویستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست وو، مو ټول په خفه یو او خدمت خپل وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې، ځانونه تیار کړئ چې ناوخت نه شي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطر،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمېره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزورې موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جسر،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړی ده. د بارانیانو په ژبه مخ پوي
خنو درځي چې موږ هم لاړ شو
په مخه یې زیړی ګلونه سفر به خطر
ولا زنډ وکړه
چا پلار جانا
وای ټول شپه ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه اخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که خزینه شیر زمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلې دی او کنه
و بخه پلار فکر مینو احتیاج د وسنی زمانه ځوانان د موبایل او ټلیفون په جال کې راګیریو زه خدای خبر کوم چورت کوم
اوهو داس خدا اما ټول ځوانان داس نه دی خلک لګیا دی ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي ځینې زینوې لزانون نه د موبایل غلامان جوړ کړی دي دا به د چا زنګ وي خدای دیو کی چې شیر زمان وي
موبایل د چارج کی خیر دی ته صبر چې زه یې درکم دا دی واخله شیر زمان دی
کور ودان زه که شو چې زنګ را ووهه ته صبر چې اوکی کا دغه سه
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام شیر زمان څنګه زویا خیرات خدای
ژوندای اوسه ملک کا تاسو څنګه یاستئ ټول کلیوال خدي ان شاء الله
شکر دی زویا ټول خدي
لارا زما سلامونه مورته وایا
دا څوک دی چې سلام وایي
امید ده سلام درته کوي زویا
وعلیکم السلام ټول ته زما سلامونه کوا
علیکم السلام ښه دا وایا چې زمونږ ناروغ در ورسید
هو په خیر سره را ورسید هغه مې په بیړه روغتون ته بوتله ماینا ته روان دي تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه
ښه نو ډاکټرانو څه وویل شیر زمانه
لای ماینات مکمل نه دي کله چې ماینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډیر دی که کم
ښه ښه نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ زه دلته بلد یم هر څه راته ښه معلوم دي د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی بله دا چې فرزانه جانه راسره شته هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ
سمه ده ملک کاکا تاسو بېغمه اوسئ
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا مونږ ته خبر راکوه
سمه ده فرزانه خورم سلام کوي وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم
علیکم السلام سمه ده شیر زمانه هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو دوی ډېر درانه خلک دي باید عزت یې وشي
سمه ده ملک کاکا زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي
ژوندی اوسې شیر زمانه زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته درولېږل نور نو ته پوهېږې او کار دی
سمه ده ملک کاکا تاسو هېڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم
زانو زویا چې ته به هم کار لرې نور دې وخت نه نیسم په ټولو سلام کوه
وعلیکم سلام علام ملچه ملک کاکا
په لوی خدای مو سپارم په مخه مو خشه
چه داشت بیلی سو غگی اوهو دا خو خیالی گل ده ته صبر چې نګلی ورشم
نن له ځان شپون کای جوړ کړای دی شپې لای ګورا وا ګورا چې څرې وایم کور دې لغا لې ډاک شه خیالی ګلا دلته څه کوي
یاره خو سم لک آسمانی تندر را نازل شي او ګورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدای دې خوار ک خیالی ګلا لګ زمینی شه تل په آسمانونو کې چکر وکه
نظمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و لاړو په اوبو د لاهوک
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې
اے ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي ما هم راوسته چې لږ خوراک وکړي
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل
ته ګوره کنه چنارګله غوا غوا نه شیدې شیدونه مستې مستو نه کوچ کوچو نه غوړی
غوا غوا نه شوده شودو نه مسته مستو نه کوچ کوچو نه غوړی
لیونای لیونای مکیگا سندره نه ده. اسی می ویل چی دا غو عجب ده کار شایده ار چی نه گته اخیستل کیگی.
اخا څنګه و خیالی گولا
گوره کنه غو شو ده کی شو دونه مسته کوج غوړی پیره وای کله چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خوڑل کیگی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پکی نشتا
ولار احتیاط خواهی سما کارخانه ده کارخانه
خوزم هم دوایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالون ساتو ماویل یو دادری خیز راتی واگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با وگتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑه دیر خو فکر ده کڑه ده
ای بیا و نوائی چه خیالی گل خوش خیال پلا و نوکی یو نیم پکی ده کار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله ده چه دراما مو تر پایا او ری دلی وی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوان لاس نیوی وکر او دای ثابت کرد چه خزا او خوان دی جواند ملگری دی او حس کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کوی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیره نه واخلې
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنارگل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را نه اخیستې ده نه یې راکوي
ملالې ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارگل ماما شمس ډېر مردار خور هلک دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالې ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارگل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په اکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونی او روزنی او فلسفی په برخه کې لوړ زده کړې کړی وي او وخت نا وخت به ما د فلسفی تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل. اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد له لسم یولسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملاً کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کښې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په همغې اوله ورځ، بیا دا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاو وي یو ډول روحیه راکړل شوه، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېیمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړه چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کېږي، زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې استاد شې. بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث، بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود 10 مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل 10 او له غره ایست بیا زت نو زت خپل اروپان پیدا سول خپل غوی کار کی او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو کوخه ناستې مې چرته صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکی او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګر ته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد د سی بسی، استاد هغه سی بسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طبي وویلې، ژورنالیزم وویلې، حقوق وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډیر ښه کار وکړ، ډیر زحمت دې وایست. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک راپیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثره سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړوند د ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه سوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، ویې زړل راته، حتی یعنې پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظیمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د اروپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا رباني وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته یا دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د اروپوهنې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح و، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله دیدي رشتې پانځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوی دولت پر راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقشه د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایمه. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نازمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشی او هیجانی کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هوادو کې فرصتونه او امکانات ستاسو د تخصص برخه اخلي، مثلا 2 کاله 3 کاله تر 4 کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر 2 کلو پورې کار کوي، بیا ته په مغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا یې مغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بل ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان؟
لپاره د مرګ د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسائل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسائل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او د سده چې په دې کې ګڼ مسائل شته. یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ځوريږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دراوني ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مسنوي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولای شي، په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې، د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعین پیدا کی هر هغه څوک ماته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبره بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خده کوم غوړو چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل ازمې سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدی شي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدی شي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوی شي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کیدای شي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه شئ مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعاره په اروپایانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي شي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي زموږه چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپې پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو م وایې موږ پېږو یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت ناوخت قوي کړي پیاوړي کړي او دې دته کار وکي یا کار ورته وي او په خوا کې د خړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا ل اروي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاص اروي ناروغي نخته کیږي.
ډیر مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي ملما پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړی.
سلامات اوسئ. تاسو ته